درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماودي ازادي راډيو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات ل خبرونو کو د تورخم دروازه نن د عامو ویزلرونکو مسافرو او وجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رړیو ته ویل چې په ځایي وخت ته نیمه وجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل چې که هم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستاني اړخ ته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله ترنن پوری سندی دلوا. دا دروازه د تیری فبروری د میاشتې په 28مه د پاکستانی سرحدي ځواکونو لوري ظاهراً کرخې ته نږدې د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوی و چې له امله یې دواړو غاړو ته په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ضربه په ناروې کې د افغانستان سفارت بیرته په کار پیل وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې اړه په یوه خبرتیا کې ویلي دي چې د په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان د سفارت کونسلي خدمتونه د 1404 کال د وري له 40 منټې بیرته پیل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بهرنیو چارو وزارت د کونسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بنلی. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 کال د سپتمبر په 12مه د ناروې د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول شي. د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې د پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویاند ټامی بروس پرون ناوخته په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره په نه ستړي کېدونکي توګه کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د ښاغلي حبیبي او په افغانستان کې نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه په داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل بندي امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنځشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر او د طالب چارواکو سره د دې پلاوي د غړو لیدنې وروسته خوشې شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویل چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې چې په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 څخه واوښت. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل مخې د افغانستان 80% واګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې بیان کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړي ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې وحیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیزې لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانېدلې چې افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو کسانو دپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي. او د نیجر په جنوب ختیس کې پرون جمعه پر یو جمعه د سخدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 40 ولسی وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی ویلي چې دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي. دا برید د دې هیواد د بورکی فاسو او مالی ترمن سرحدونو ته نږدې هغه سیمه کې شوی چې لویدیځ افریقا کې د القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلې یادایش سره د تړلو جهادیانو مرکز ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګور اتاګ د فار خلاص شو. هغه ویزه والا چار څو کیبرو نه کوله چې تاګور اتاګ
د نړیوال سره صلیب د کمیټې او بخیده سره صلیب د نړیوال کمیټې له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې 80% خلک کافي او پاکو بوتا لاسرسي نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق د طالبان نغوختي چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره د نجونو د زده کړو د بندیز په دوام څلور سوه زره نور نجونې چې له زده کړو محرومې شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي. په یو بل ریپورت کې به مو په خوست کې له هغه پروسې خبر کړو چې خلکو ته د وړیا درملنې یو فرصت د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا برابر شوی دی. د آزادۍ میلمه پروګرام هم لرو.
پروسا کالم بس خدای پاک تیر کم سکار میں خدای تیر کی چا تور او چا سپور او پڑا ما سو ما سویس مرست چا ماجرین سره نه دا کړي.
دا د روژې د رنگونو نه یو رنگ دی. د روژې رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادۍ راډیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمې بجې ویزلرونکو مسافرو ته له امنیتي سکرینینګ وروسته د کرښې بلې غاړې ته د اوښتو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځند وروسته نن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت وروسته نن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته له امنیتي سکرینینګ وروسته د کرښې بلې غاړې ته د اوښتو اجازه ورکړل شوه. نوموړي وویل که څوم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده خو د ده په خبره ښایي د دوه یا درې ورځو په تېرېدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده، رشته ده، اوله ورځ ده خامخا رشته، نوره دروازه خلاصه ده، رسېده
کتوم ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډیده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو وای دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وسیله ده او دا چې پر راتلونکو کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي راډیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کاروبار شټ شو، روزګار شټ شولو، کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات ولم قاتل سره چې څه مسائل روشي، سیاسي مسائل، نو په هغه نه دی په کور چې دا دروازه باندې شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو لوري دی وی امنیتی پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري او ترمن سخت نښتې هم وشوي چې لاملای مرګ جوګلا هم واوخته. خو د 3 چهارشنبه پورز د دواړو لوري او د قومي مشرانو، سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناستو وروسته یوازې د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په تیرو نږدې 1.5 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه مسافر او سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10,000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
د دیورن کرخیا غاړه د تورخم پاکستانی لوري د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې پوله د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې چې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و هغه لری کړی ده چې پر پوله چې یک وبخي. په تورخم کې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و هغه لري شوې ده او د پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی او دا لړۍ بیرته پیل شوی. په دې اړه به له سیمې د مشال راډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ واورو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د امیګریشن چارواکي دی او غوی سره مونږ خبرې وشوې، نو دوی ویل چې نن نه هلته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابي راغلې وه، هغه لرې کړل شوه او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پرې واوښتل او تګ را تګ په دې باندې پیل شو. خو دوی دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزه ای، او چې چا سره تذکره یې نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکره باندې به تګ را تګ فی الحال بند دي تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه یي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ یي، په هغې کې میادي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی ځکه چې هلته کې هماغه عمله عمله ډېره نشته دی، اف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګي، خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پې رداخل شي، بلکې د هغوی رداخلېدل شروع شوي دي.
دا که تاسو واضح کړئ چې د دې نه دوه ورځې وړاندې د ترانزیت لپاره چې دغه لار خلاص شي و خو د مسافرو په مختړلې و.
بالکل، دا مارچ په 19 نیټه باندې کوم د داخله څکړل شوی و. اصل کې تاسو ته یاد دی چې دغه تورخم دروازه د فبروري په 20 نیټه باندې هلته کې چې کوم تاسیساتو جوړولو په سر کومه لانجه شوې وه، هغې له امله دا تړلې پرته وه. خو بیا د مارچ په 19 نیټه باندې یوازې بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه او ویل شوي وو چې د مارچ په 20 نیټه به بیا د خلکو یا عامو مسافرو پر مخ هم خلاصه شي. خو بیا د مارچ په 20 باندې دغه تخنیکي خرابي راغله په سیستم کې او کو پتا ګرتګ ونه کړې شو، او نن مارچ په 20 نیټه باندې دغه خرابې لره کړل شو او اوس دا محل په خلک تګرته کړې شي، خو یوازې پاسپورت او ویزه لرونکو کسان.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال پیل سره د نجونو د زده کړو د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنۍ زده کړو محرومي کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال له پیل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنۍ زده کړو محرومي کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې د محل په ټول افغانستان کې له منځنۍ زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینې نور نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوای 1400 خوانیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي لشپږم ټولګی پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي خوانیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور انجونی هم د زده کړو له حق به برخې سوې او په دې سره د شمیر 2.2 میلیون ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایی مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقض شوي او په ټکو یې اوس باید ټول انجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپږم ټولګی پورته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي سکل یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي رادیو ته وویل
دا د نوې کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلي شوې یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا ناوخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او لنړیوال څخه د غوښتنه لرم چې دوی د طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کول اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نه سمپونه مکتب نړۍ شروع شوی دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید د مکتبونو شروع شي. بخیا دې سلام کال تاور
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې کډنجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي لڅلور میلیونو زیات انجونی به منځنۍ خوندزیو کې لز دکړو به برخیسی. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوم کې ریچارډ بنت هم په خپل اکسپانه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 نو وخت لیکلی چې افغانستان کې خوندزی بیا پرانستل سول خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تابعیت لامل لشپګم ټولګي پورته انجونی په کې لز دکړو راګرځولې دي. خغلی بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره با کیفیته او هر اړخیز زده کړو ته لاسرسي ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی اس ډبلیو له نه شپته می غونډې ورسته په خپل ویب پاڼه خبر کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان خزې او انجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د انجونو انفرادي ظرفیت کمزوري کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقوقو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي نورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقوقو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه انجونې د تاسو تعلیم نه محرومې دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده نورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې
د طالبانو د حکومت په هنه وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امر سانی ته پته مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو بندیز ورکاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی او بوتل اسرسې نه لري. د کمیټې د مارچ په 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانه لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایي امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافي اوبو ته لاسرسي نه لري. د کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسي په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایی امنیت او د هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي خو د اقلیم د بدلون لامل د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواخي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل اکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څښلو او د کرنې ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکو نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پچات سه پسلما کې د غره د لمنې په طرف هیڅ څوک د خلکو پاکي وبنه لدی. خلک لړی رسول سره مخ دی هغه کسان چې توانی لري هغه د زنونو لپاره جواري برمی وستلی خو خلک لړی رولر سیمو د خپلو کورنۍ لپاره د ښاک پاکي وبروړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمخلستون سره مخ دی.
متاسفانه متاسفانه ای بیا
دی وای لبد مرغه د زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوه. ډیرې بزګران او کروندګر د خپل کروندو د خړوبول لپاره خپل ساګانو نه ګټه اخلي. خدا 3 روپۍ څوکال پیاله ریسکا باید مریضی شیشی ولګول شي. خو زموږ ډیرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزی ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. خدای تیر مریض کال د هود پښپګمه د دې وزارت مرستيال مجيب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مال د افغانستان 15 سلنه خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسي نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په خارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سمګر غلاځدی رادیو ناوړی د خصوصي ولایت د لشیر ولسوالۍ اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې لزور زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې لدې کاري موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتلې. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ترزی او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنۍ کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بي وزن دي او د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته د ورتاک واسه نشته. د خوځ د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته ویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضان وګورو ځکه روژه ده. خودلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوايي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو له ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو په دې خوخي سرګندوي چې د ناروغ د درمانن لپاره سیمه تورغلی خوای خلک غریب دي او د وړیا درمانن دا ډول برنامه دي نوري هم جوړ شي. دوه تنه ناروغ لرونکو فضل خالق او طيب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی دی باید بار بار روشه به مریضونه علاج وکي بار بار باید به منکلی ته منکلی تنا باید ټول تنګی ته باید زنه د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زه خپل مریضان دي پر غلې چې د مریضان شکر الحمدلله دی وښه خدا پیوارز نه کیږي دا به نور غم داسه وغځوي.
د ترزی یو علي شیر ولسوالۍ د قدم وسیدون کی وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کړي. زایی اوسیدون که مزامل افغان لعروان دویدارو و ماسو غوختل چه یاد کلینی کنه فعاله کی
دی ساتامی دی ریاست نی دی مون غاق دی چه آغا کلینی کنه چه پا عمدی ورسوالهی که غیر فعال دی چه تمیرون هم شتون داری دی دوی پالکولو که دی دوی نغوختن رو
یاد دیوی پا ورستای کلونو که پا افغانستان که د خلکو د بیوازده د کچل وری دل د روغتیال سکتور سره د نړیوال مرستو کمواله د روغتیایی خدمتونو ټیټ کیفیت د میاری روغتونونو کمښت لری پرتو سیمو کې د خزیره متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي، خو په دې هیواد کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د بیکارۍ له امله شکایت کوي. یو شمیر له دوی څخه ازادۍ راډیو ته په واتساپ را لېږلو پیغامونو کې ویلي له دې امله اړ شوي چې خپل ځوانان د کار لپاره نورو هیوادونو ته واستوي. همدوی وایي د اختر په دې شپو ورځو کې هم د کار بازارونه ساړه دي. زموږ همکار یو شمیر دا پیغامونه اوریدلي او دا رپورټ یې چمتو کړی.
دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولاش هر څو وګرځي کار نسته.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت و نعمت آزادی رادیو په واتس اپ خپل را لېږلي پیغام کې ویلي د دوی د سیمې سلګونه ځوانان د کار او مزدورۍ د پیدا کولو لپاره ایران ته تللي دي.
دغه د موږ د منطقې خلک ډېر خلک و ایران ته ځي. تقریبا د رسنۍ به 1500 تر 1400 ځوانان به په ایران کې په کار لګیا وي. نو هغه د ایران تومانم ډېر لوېدلی دی.
ایران هغه هیواد چې په افغانانو یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د کار بندیز هم لګولی دی. ایرانی چارواکو خپلو وګړو ته ویلي چې بهرنیو ادباو یعنی افغانانو ته کار ورنه کړي او که چا سرغړونه وکړه جریمه به شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي بخت محمد روشان هم په خپل پیغام کې د بیکاری له ستونزې سر ټکولی دی.
دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون، بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې کسره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نهسي چې کار وکړي.
ازادي راډیو ته د سیشنبې په ورځ د کپاته وشتمه د دولتي ادارو یو شمیر کارکوونکو ویلي و چې د دوو میاشتو د لوی او هوت معاشونه یې نه دي اخیستي. خو د طالبان حکومت د مالی وزارت بیا ویلي چې همدا روانه اونۍ به دولتي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شي. دا ستونزه داسې مهال ده چې اختر د څو ورځې پاتې دي او خلک پیسې نه لري. د هلمند ولایت اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی خو وایي خیاط دی. د ازادي راډیو واتساپ ته یې په خپل رالیږلي پیغام کې ویلي چې د خیاطانو کارونه هم اوس هغه پخواني نه دي پاتې.
خپله خیاطي کوم، سږکال کارونه داسې سره کمزوري دي، انډیوال او ناک چندانې شی نسته. دا نورو کلو رقم نه دي، خلک عادي نه شي کولی، خلک یو څه کمزوري دي، اوس قدرت یې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې کلونو کې به خلکو له روژې مخکې خیاطانو ته د ګنډولو لپاره جامې ور وړلې، ځکه وروسته به یې د کار د زیاتېدو له امله نه اخیستې. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د بیکاري ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روان کال په مرغوم میاشت کې بهر ته د مهرو کارګرانو د لیږلو لپاره هم له یو شمیر نورو اړوندو ادارو سره په ګډه غونډه کړې وه، خو د دې غونډې عملي پایلې بیا له رسنیو سره نه دي شریکې شوې.
دروژي رنگونه
خپل ساحل هم پکتیا ولایت څخه د تیر کال او سکل دروژي ترمنځ هو یو څه پرښته. لومړی دا چې د هوا بدلون ده، تیر کال روژه نسبت سکل روژې ته ګرمه وه، هوا پکې ښه وه، سکل روژه ډېره یخه وه. دوهم پر کې ښکاري په اکثره ولایتونو کې بیا په خاص طور پکتیا کې د نرخونو لوړوالی یا قیمتي ده، چې هغه خوراکي کوم اولیاتو کې چې په روژه کې ترې ډېره استفاده کېږي تیر کال روژې څخه د سکل په لوړ قیمت خرڅېږي. وجه یې دغه پاکستان هیواد سره ده دروازو تړل ډېر وخت تړلي وي.
هیله مایار یم د کابل هدې پایتخت څخه. تېر کال چې روژه چې وه ورځې اوږدې وې، یو څه په ګرمۍ کې راغلمه. سږ کال روژه چې ده یو څه ورځې لاندې دي، هوا ښه ده، یعنې د دومره د وږې د تږیتوب احساس مونږ نه کو، چون په ډېرې ښه ورځو کې راغله. د عباداتو او ډېره برکتناکه میاشت ده. یو څه نرخونه جګ شوي دي، زه له نن چې لاړم هغه کومه سودا مې چې اخیستله یا بازار کې چې نرخونه مو ولیدل، یو څه نرخونه جګ شوي وو. چې پوښتنه مې کله هغه دوکاندارانو وایي چې دی دا خاطره چې روزه میاشت ده، ولې په روژه کې زما د دوکانداران نه خواهش شوي چې دو میاشت کې هغه نرخونه جګ نه کړه.
می صحبت خانه د ننګرهار ولایت ته چینو له سوالینه می سره اړیکه نیولې ده. الله روژه بس تیریږي، بس دا غریبانو خوارانو روژه دي تیریږي، الله دې په ټول ورحمیږي. پروسه کالم بس خدای پاک تیرا کا وسکار به خدای تیرا کی چا تور او چا سپور او خړه. ما سو ما سوچ مرسته چا ماجرینو سره نه دا کړي، بالکل بس ما خیر بنسټونه دي بس کم خوار او غریبانو سره چا مرسته کړي کړي ګینه مرسته مرسته چانه دي کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا پاموکې د مهمو خبرونو اثر ټکو ته د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل کسام د مسافر غنه غونه زیاته ده خو تا ګراتک په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلیوه. دا دروازه د 13 فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوی و چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې و. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 نیټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخوانی حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانی ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبره امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل څلور میلیون زیات انجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو انجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړوونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپله اکسپان یا پخوانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د ادارې توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړی. اوس هم دوستانو راځو ونیس پروګرام ته، د ازادي رادیو میلمه پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادي میلمه
ازادی میلما قدر من اوریدون کو زما فرشتي سهک سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې میلما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، پخپرونه ته خر اغلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشتي ګل، با ستاسو د پخپرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله، دا ژوند خو دا فدا چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه. ما خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای، د خوست له خار نه دا 12 کیلومتر لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې، د ژوند هر لحظه یو بیل رنګ لري. هر لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو تر منځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نه هیلیو، نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25 کاله 10 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې نرګس تر نرګس د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب گای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د خاطرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزری وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې، یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعه په نغمه زیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوې کتاب هم ورسره په خدای انسان خوګ دی. او ماشومان ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعه وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، او داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي. دا کتابونه دي نو نورم ده یو څه فکر کوم یو دوه نورم ده چې چاپ شوی اوس ولر نه ایر دي نو دا نوی کتابونه مې نصرونه مې بخې ډیر لیکلي دي او تلویزیونی او رادیوی ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي او کابل کې د سپګمې رادیو کې ما هم د سه آتیفی لیکنې کول د زړه خبرې په نوم هغه ډیر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومان ته ناچاپه شعرونه مې ډیر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې ډیر لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړی او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلی کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډیر وو شاعري مې هلته هم ډیره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنه سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ور سره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غله زینه راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نو ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت دی کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پښتنا د شهرت مینا او شوق عمر سره دی او بیا دا خو چې یو نوې کتاب چې کی دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتلاله کلوه فتحه او کلوه برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم نو اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ لپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خبرندوی ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلې دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه د خامخې ناوړه غیزه خو په دې کې وی چې دا ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې خبرندوی ټولنه به مثال پیسې به هم نه ترې واخستې یو سل دانه کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا نو دې ته به هم ډېر خوشاله او نو اوس دا نهیلي به دی دا چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې به حاصل یې وانخلي یا ګلې پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یو نهیلي ده یو مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا یم د پخوا په څېر نشته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې دي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانی خوښ کی ما ته ډېر مشکل ښکاری هو ولې نه یعنی یوازې د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکل آهنګ پکې راولي یا کومې خبرې وکړي وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیه او د د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی هغه آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدی، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګر چې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په استرام برخه ورکوي او ډیر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په د ورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعرانه درلوده خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مو کې د مراقبه خبره مو کړه دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خدینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو دخي یعنی دوی باندې خو دخي د شرایط حلقه څنګه شوی دا خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ دا دغه چې نکي شاعرانه مخجینا شاعران دغه سه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د غړو خواره سره کوي خپل شعرونه سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اشتراک باندې دا حالات هم دی وه نرمند هغه نو بوغ را وسوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعری هم دغه سه یو مینه دا چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر لپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی و نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنه په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی دی د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده له ښکلا نه خالی نه ده د شعر له مضمون نه خالی نه ده یعنی دې سره د زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مم بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندي وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه بسترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم دی، کا کسبونه دي، کا نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یوکه جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیر زیات مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلم وای، خپل خبرې مو مونږ سره شریک کړې، ډیر زیات مننه کور ودان. ترنوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپې له غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خو، د شپې له غږ ماته ژړا راولي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره پر سر کې زیارت کو وینه اسپیرو خار خړ دې، هاچ پزړه کې आवाज د شپې لې و ناس پر دې لمدا غوټ بدلل، اوس تر نه نه دی راښنو لهغه نه نه ماشومان د کلی د نه کلام جوړوي، په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپې،